السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. لومړۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده. اورئ چې امریکا وایي حکیم الله مسعود د ځینو بریدونو په پلانولو تورن و. تر هر څه مخکې له فرشتې جلال زینه خبرونه اورئ.
جمهور رئیس حامد کرزی ویلی د پاکستانی طالبانو پر مشر حکیم الله مسعود حمله بې وخته وه او دی هیله مندی چې دا حمله به د سولې هڅو ته زیان نه رسوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره ګوري. او په مصر کې د لواک لري شوي ولسمشر محمد مرسي او د اخوان مسلمین د ډلې د څوارلسو نورو مشرانو محاکمه د جنوري تر اتمې وځنډول سوه. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د تحریک طالبان د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو لپاره حمله به وخت بللی او هیله څرګنده کړې ده چې دا حمله به په سیمه کې د سولې هڅو ته زیان نه رسوي. دا خبره د جمهور ریاست پایو اعلامیه کې راغلې ده. اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی پرون ماښام د امریکا د کانګرس د یو لوړ رتبه هیئت سره کتلې دي او دا خبره یې په دقیقتنه کې کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې او د څارنې خپلواک کمیټه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالی منابع معلوم کړي. د دې کمیټې وغړي یما ترابي نن خبري غونډې ته وویل باید د دې پیسو د څارلو لپاره یو سیستم رامنځته شي.
ولې باید قواعد ایجاد شوه، طرز العمل ایجاد شوه که ما بتانیم
داسې قواعد او کړنلارې باید رامنځته سي څو د هغوی له مخې موږ وتوانیږو چې د هغو پیسو د څارنې لپاره چې د انتخاباتو پر پروسه مصرفېږي نظارت وکړو. د کمیټې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه غوښتنه کړې چې د دې کمیسیون یو شمېر کارکوونکو ته د لقب ورکولو څخه د مخنیوي روزنه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډېر ژر به د دغه وزارت یو هیئت روسیې ته ولاړ سي او هلته به د نفتي موادو د اخیستلو یو قرارداد لاسلیک کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د ژمي په موسم کې د افغانستان دننه د تیلو او د سوندو نورو موادو د بیو د راټولو لپاره اخیستل کیږي. د کابل په بازارونو کې اوس یو لیټر تیل په څلور شپته افغانۍ پلورل کیږي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ په شراوره د غوراوي لپاره په سیالیو کې ګډون وکړي. د کرکټ بورډ ویاند ازادي راډیو ته نن وویل چې افغانستان به په بی ګروپ کې و لوبي کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله او د بهرنیو چارو د وزیر شهزاده سعود الفیصل سره تر کتلو مخکې وویل سعودي عربستان د امریکا یو ډیر مهم متحد دی. جان کیری نن په ریاض کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته په خبرو کې وویل سعودي عربستان د منځني ختیځ د امنیت لپاره ستر لوبغاړی دی او د سعودي د هڅو ستاینه کوي. دی پرون په مصر کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې یولس ورځني رسمي سفر کې اسرائیل، لویدیځ غاړي، اردن، متحده عربي اماراتو، الجیریا، مراکش او پولند ته ولاړ سي. په مصر کې د لواک لري شوي ولسمشر محمد مرسي او د اخوان مسلمین ډلې د څوارلس نورو مشرانو محاکمه نن د جنوري تر اتمې وځنډول شوه. ویل سوي چې محمد مرسي او ورسره کسانو د محکمې په خونه کې د مرګ په پوځي حاکمیت شعارونه ورکول او قاضي د دې بهیر ځنډولو ته مجبور سو. محمد مرسي د محکمې په خونه کې ویلي زه د مصر قانوني ولسمشر یم او د دې مسخره کارونو د پای ته رسېدو امر کوم. محمد مرسي او ورسره کسان نن د قاهرې د پولیسو اکاډمۍ ته د محاکمې لپاره بیول سوي وو. د محکمې د خونې د باندې هم د محمد مرسي او شمېر پلویان راغونډ شوي وو او اعتراضي شعارونه ورکول. د هغه یو پلوی ماجد محمود نن رویټرز اژانس ته وایي
طبعا ده محاکمه هزليه نزلت على الناس وبتقول عليهم محاکمه.
دوی وایي سرګند چې دغه محاکمه ده شرم وړ محاکمه ده. هغوی خلکو ته ویلي وو چې دا به ورشتنی محاکمه وي خو خلک یې وغولول. کچیر د مصر د وسلوالو ځواکونو عمومي مشر جنرال عبدالفتاح السيسي او د هغه د رژیم خلک رشتنی انسانان وینو موږ غواړو چې دغه محاکمه علني سي تر څو پوسو چې رشتیا خبره څه ده او کوم کار غیر قانوني دی. محمد مرسي د روان کال د جون په دریمه لواکل ریشو. دوی په 2012 میلادي کال کې په دسمبر کې د ولسمشر لمانی بهر په دغه نشټو لپاره د خلکو په هڅولو تورن دي چې څنګه سره پکې اوجل سی او کچې دوی مجرمو پیژندل سينو په عمر قید یا اعدام محکومېدل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا سره پر اړیکو د بیا کتنې لپاره د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکاران ورغوښتي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې غونډې پریکړه د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته کړې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو سره د سولې مذاکرو ته خنډ پېښ شوی دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو یوه قومندان چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نوی موقت مشر شاهین بیچنای نومیږي او پرون ټاکل شوی دی. د پاکستانی طالبانو د غویاند ویلي د حکیم الله مسعود پر ځای دایمي مشر لاندې ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک مشران روانونی په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ او سیاسي اصلاحاتو د ملاتړ لپاره د افریقا ساحل سیمو ته ځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د نړیوال بانک مشر جیم یونګ کیم نن مالی ته ځي او دواړه مشران به له هغه ځای نایجیریا، بورکینا فاسو او بیا چاد ته ولاړ سي. او د روسیې د ناکراری شمالي قفقاز د داغستان په جمهوریت کې درې تنه چې چارواکي وسلوال کسان غني وژل سوي دي. په روسیې کې د تروریزم ضد ملي کمیټې ویلي چې مشکوک کسان د سیمې د یوې غیر قانوني وسلوالې ډلې غړي وو چې د تروریزم پر ضد مبارزې په عملیاتو کې نن ووژل سول.
د ازادي راډیو مشمنې خبرې مجله اوري. ولسمشر کرزای وای د پاکستانی طالبانو مشر په نامناسب وخت کې وژل سو. د پاکستان د مدني ټولنې د زنو سازمانونو یو ډله کابل ته تللی چې لبیلابلو ډلو سره وګوري.
اصلي ټینګار په همدغه باندې وشول چې نور باید د افغانستان د پاکستان ځوانان یا پرلمانونه باید په خپل دولتونو باندې فشار راوړي چې دغه اوسنۍ مشکل له منځه یوسي.
په کابل کې وټولنه وی شي پراتلونکو انتخاباتو کې پر انتخاباتي کمپاینونو له حده زیات پیسې مصرف سي.
2 میلیونه افغانۍ د ولس مشریزو ټاکلو لپاره کاندیدان کولی شي چې د کمپاین په برخه کې ولګوي. زه فکر کوم چې دغه اندېښنه په ځای نه ده.
د افغانستان د هوایي چلند اداره مني چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یوه تسګه کې ستونزې پیدا شوي.
نو دا هغه د فارا موږ خپل اقدام کړی دی. دا هغه کار چې دی دا هر څوک نسی کولای. دا کمپنۍ په نامه د تالیس نومیږي چې په جرمنی کې ده. دوه سره په تماس کې سیو.
د پاکستان په خوانی پوزي مشر پرویز مشرف د سور جماعت د خطیب د وژنې په قضيه کې په ضمانت خوشی سو.
کچری هغه شاهدونه د خلاف ثابت کړی شو چې پاره کې دا ثابت شو چې چنل پرویز مشرف دا اقدام کړی دی نو سزا به ورته ملایوي.
په دې خبري مجله کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نامناسب وخت کې وژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې حد سي زیانمنې نه کړي. ځینې کارپوهان هم وایي د ولسمشر په ګډون افغان چارواکي دا نیشنل لري چې د مسعود وژل کېدل به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. تفصیل د اسد الله الدین په رپورت کې.
که څه هم د هیواد دننه ځینې کړي ډاډا دي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدل به پر افغان طالبانو او د دوی د سولې پر هڅو کوم اغیز ونه کړي. خو ولسمشر حامد کرزی وایي مسعود په نامناسب وخت کې وژل شو. ولسمشر کرزی د ارګ په ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل هیله ده د مسعود وژل کېدل د افغانستان او پاکستان د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز ونه کړي. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې لمخې ولسمشر حامد کرزی همدارس په لندن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل وروستۍ کتنه هم ډیره مهمه او ګټوره بللې. کارپوهان وایي د ولسمشر اندېښنه لدې عمله ده چې دا پیښه ښایي د دې سبب شي چې د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ ژمنې عملي نشي. حاجی سید داود د ولسمشر حامد کرزی دا اندېښنه په ځای بولی او وایي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو پاکستانی طالبان په غوسه کړي او دوی به په لاندې وخت کې د اسلام آباد له حکومت سره د سولې خبرې هم پیل نه کړي.
د پاکستان د طالبانو تحریک هم د افغانستان د تحریک د مشر ملاصف محمد عمر سره بیعت لري. د دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ مخالفت راځي. بی د شک دا د افغانستان د طالبانو په تحریک هم تاثیر کوي. دغه مسله چې شوې ده نواز شریف نشي کولای پاکستانی طالبانو ته قناعت ورکړي او کله چې هغوی قانع نه وسي او د پاکستان خپله لانجه د خپلو طالبانو سره یې نو پاکستان به څنګه وشکړي چې زموږ طالبان دې ته ووایي چې ښاغلي کرزی سره د مذاکراتو کې برخه واخلي.
وروسته لدې چې تیر جمعه د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو، اوس پاکستانی طالبانو ویلي چې له اسلام آباد سره د سولې د خبرو هیڅ جواز نه دی موجود. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د پاکستانی طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډیر تاثیر ونه لري.
دا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستانی طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې پر رابطه شروع کېدو علاوه یو ځان راځي، زه فکر کوم چې افغاني طالبانو باندې به ډیر تاثیر ونه لري دا موضوع.
خو د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مسعود وژل کېدل یوه لویه ضایع بللې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د امریکا د دې ډول حملو مخنیوی وکړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی هیله څرګنده کړې چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل به د افغانستان د سولې هڅې زیانمنې نه کړي. د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود تیرې جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ځینې کارپوهان هم اندېښنه لري چې د مسعود وژل کېدل شاید د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان ویلي چې د پاکستاني طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډیر تاثیر ونه لري. د دې متناقض او ایناو هدف څه دی او په دې دوړو هیوادونو کې د سولې رواني هڅې کوم هدف لري؟ په دې اړه احمد تکل د ولسی جرګې لغړی شکریه بارکزی سره مرکه کړې. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی د روان پاکستان سولې خبرو ته اشاره ده چې پاکستان غواړي پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې سولې او جوړجاړی ته ورسیږي. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت به د ولسمشر کرزی یا نورو په لاس باندې چې وټاکي چې څوک ووژل سي څوک په خپل ځای پاتې شي.
نو فکر کوي چې یا حداقل ولسمشر داسې فکر کوي چې حکیم الله مسعود د افغانستان د سولې په هڅو کې کوم خاص رول درلود، همداسې؟
زه په دې باندې ډېر باور نه لرم ځکه چې پاکستانی طالبان تر ننه پورې هم حداقل د افغانستان دولت او د طالبانو په منځ کې د سولې خبرو اترو ته خوشبینی نه ده ښکاره کړې او د دې ترڅنګ کوم خاص مرستې هم د افغانستان د دولت او یا هم د سولې په خبرو اترو کې تر ننه پورې نه ده کړې. خو زه فکر کوم چې پاکستان لپاره محسود ډیر مهم و ځکه چې د پاکستان غبرګون د حکیم الله محسود د وژنې سره ډیر سخت غبرګون و چې کله هم دا کار نه و شوی او دا داخلي چې یعنی محسود دې ته ډېر قدرمن او نږدې دوست ملګری و سربیره پر دې چې ډېر حملې په پاکستان او په افغانستان کې د دې شبکې له خوا ترسره شوی و. خو بیا هم داسې ماته ښکاره کېږي چې پاکستان داسې فکر کوي چې خپل یو ډېر نږدې دوست او خوږ ملګری د لاسه ورکړی.
ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان د سولې پروګرامونه یو هدف نه تعقیبوي په حقیقت کې؟
هیڅ ډول باندې د افغانستان او پاکستان د سولې پروسه بیل ده، اهداف بیل ده، اړخونه مشابه اړخونه دي خو بیا په محتوا کې یو د بل سره بیل راځي او قوت د دولتونو بیل ده. پاکستان کې درې اساسي قوت ده: پاکستان دولت، پاکستان پاوز او آی ایس آی، او پاکستانی نور ډلې ټپلې چې په سیاسي او نظامي لحاظ باندې د دولت مخالفین دي. په افغانستان کې صرف دوه طرف دی، یو دولت دی او بلم د دولت وسلوال مخالف ګروپ.
د سولې د عالي شورا د یو ویاند دا خبره بیا څه معنی چې وایي د مسعود وژنه د افغانستان د طالبانو باندې هیڅ اغیز نه کوي او د افغانستان د سولې پر هڅو باندې څه تاثیر نه لري، فکر کوي دا خبره له هغې خبرې سره په تناقض کې نه ده؟
زه فکر کوم په طبیعي لحاظ باندې د مسعود وژل کېدل خامخا به د طالبانو په روحیه او په مورال او په لوجستیکي مرستو باندې به لږ او ډېر تاثیر واچي. خو کله چې سولې پروسې ته راځي هغه بیا د جنګ موضوع نه ده چې سړی وایي چې هغه لوجستیکي موارد او یا هم نور حملې او معلومات چې مسعود افغاني طالبان ته دی په لاس ورکوله، زه فکر کوم چې دا بل اړخ د قضیې دی چې ډېر خاص تاثیر به ونه کړي. خو دا هم ډېره جوته باید شي چې چېرته افغاني طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شي خامخا پایلې به د مسعود او د دې نور په شانتي به چې یا به په زندانونو کې مړ شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي، یا به بی پیلوټ او یا با پیلوټ تیارو کې به وژل شي، او یا به هم د خپل د پاکستانیانو له خوا له منځه لاړ شي. نو دا به ښیي دوی ته چې د سولې پروسې ته په سپکه ونه ګوري بلکې په قدر وګوري او همغږی شي هغه څه چې د زمانې غوښتنه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې استازي میرمن شکریا بارکزیوا.
آزادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د څار او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي شاید د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پر انتخاباتي کمپاینونو له ټاکلي حده زیاتې پیسې مصرف سي. د دې کمیټې چارواکي بیره څرګندوي چې امکان لري ځینې کاندیدان دغه پیسې له غیر قانوني سرچینو څخه په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه ترلاسه کړي، خو د انتخابات خپلواکه کمیسیون دغه اندېښنه بې ځایه ګڼي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي کمپاینونه لا نه دي شروع شوي، خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې امکان لري په انتخاباتي کمپاینونو کې له ټاکل شوي حد زیاتې یعنې په میلیونونو ډالر ولګول شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکي وایي چې د تیرو انتخاباتو د رپورټونو پر بنسټ امکان لري د 1993 کال انتخابات له اداري فساد او درغلیو سره ملوي. د دې کمیټې غړي ډاکټر یما تورابي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لپاره یو ډول مقررات وضع کړي چې باید د انتخاباتي کمپاینونو لګښتونه ثبت کړي. خغلی تورابي وایي
کول باید قواعد ایجاد شوه،
اوس باید داسې قوانین او کړنلارې جوړې سي چې موږ وکړای سو د هغو پیسو د څارنې لپاره چې د انتخاباتو پر پروسې لګیږي یو میکانیزم رامنځته کړو. د انتخاباتو په بهیر کې شاید سلګونه میلیونه ډالر ولګول سي، خو دا پیسې باید په ښه توګه وڅارل سي چې دا له کومې منبع راځي او پر څه شي باندې لګول کیږي.
د خغلی تورابي په وینا سربېره پر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د مالی وزارت ته باید معلومه ووسی چې د کاندیدانو لخوا په انتخاباتي کمپاینونو د لګښتونو مالی منابع څه دي. نوموړي وویل دا اندېښنه شته چې ښایي ځینې کاندیدان د خپلو کمپاینونو پیسې له غیر قانوني منابعو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه ترلاسه کړي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته وړاندیز کوي د دې لپاره چې تیرې درغلۍ بیا تکرار نه شي باید د رای ورکونې د مرکزونو د کارکوونکو روزنه او څارنه نوره هم غښتلې کړي. دا کمیټه شپږ غړي لري چې درې بهرنیان دي او په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ادارو پر کارونو څارنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون چارواکي د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډې کمیټې اندېښنې بې ځایه بولي او زیاتوي چې په دې برخه کې له وړاندې میکانیزمونه او طرحې موجودې دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور آزادۍ راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې مشخص میکانیزم لري، یو لایحه تصویب شوې ده په هغه کې ټول جزئیات راغلي دي چې کوم افراد او اشخاص د کاندیدانو د کمپاین لپاره مرسته کولی شي، کوم هغه حکومي او حقي اشخاص دي، او د دې تر څنګ د انتخابات په قانون کې هم دا وضع شوې ده چې 2 میلیونه افغانۍ د ولسمشریزو ټاکلو لپاره کاندیدان کولی شي چې د کمپاین په برخه کې ولګوي. زه فکر کوم چې دغه اندېښنه په ځای نه ده.
هغه زیاته کړه هغه کسان له مخکې له خپلو دندو ګوښه شوي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو شک پرې کېده. د نور په وینا په پام کې ده چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 150,000 کسان په ښه توګه وروزل شي تر څو د درغلیو مخه ونیول سي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لخوا د محل ویش سره سم د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د دلوي په 14 او د ولایتي شوراګانو لپاره د هود په 14 پیلېږي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره مانی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ILC په نامه یو داسګای کې ستونزې پیدا شوي، خو وایي چې لدی علي څخه یوازې په بیړنیو حالاتو کې ګټه اخیستل کیږي. د دې ادارې چارواکي وایي د جرمني لیوي کمپنۍ څخه د دې وسیلې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي چې حکومت باید لږیم مخکې دغه سیستم جوړ کړي. تفصیل اسدالله الدین خوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي دوی ته د پروازونو او مسافرو خوندیتوب ډیر مهم دی او هڅه کوي چې هر تخنیکی ستونزه په لازم وخت کې هواره کړي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي وایي د کابل په هوایی ډګر کې د ILS په نوم یو سیستم شاوخوا لس ورځې وړاندې خراب تثبیت شو، خو دوی د جوړېدو لپاره له اړوندې کمپنۍ سره خبرې پیل کړي. ښاغلي حبیبي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیستم څخه په بیړنیو حالاتو او خرابه هوا کې کار اخلي او دوی په کال کې دوا یا درې ځلې کاروي.
ایلس یو څه وخت مخکې مشکل پیښ شو چې ولدا خراب دی. د دې لپاره چې موږ دغه دستګاوی معلومې کړو، موږ یو بل پروسه لرو په نامه د فلایټ چیک چې یو پرواز راځي او د دستګاوی ګوري. پر 25 د اکتوبر باندې فلایټ چیک راغی او هغه فلایټ چیک موږ ته وویل چې په دستګاه کې په ځینې موارد کې لږ غلطي شته چې دا باید ژر سم شي. نو د هغه لپاره موږ خپل اقدام کړی دی. دغه کار چې دی دا هر څوک نسي کولای. په دنیا کې خپل تخصصي کمپنیانې دي. دا کمپنۍ په نامه د تالیس نومیږي چې په جرمني کې ده. دوغو سره په تماس کې سی ویو.
خاغلی حبیبی وای چې دوی د ډی اف اس، وی او آر او ډی ام ای په نوم بدلی د زګاوې هم لري چې په بیړنیو حالاتو کې الوتکې ته د کیناستو لارښوونه کولای شي. آی ال اس هغه سیستم دی چې په خراب هوا او بیړنیو حالاتو کې الوتکې ته لارښوونه کوي تر څو د ناستې کرښه یا رنوې پیدا کړي. له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي وو چې د دې سیستم له خرابېدو سره به په ژمي کې ډېرې ستونزې پیدا شي او ډېرې الوتنې به لغوه شي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د افغانستان تر ټولو مهم هوایي مرکز دی چې د هوایي چلند د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 300 ملکي او پوځي الوتکې پکې ناسته ولاړه کوي. په همدې حال کې د خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین هم د آی ال اس سیستم ډېر ګټور بولي او وایي چې حکومت باید د ژمي تر رسیدو جوړېدو ته اقدام وکړي. د کام ایر هوایي شرکت مرستیال فرید پیکار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آی ایل ایس سیستم چې د کابل په هوایی ډګر کې نصب شوی ډیر مهم دی. کله چې دا سیستم غیر فعال وي او هغه هم په ژمي کې، نو دا اندېښنې ځای دی، ځکه په ژمي کې ډېرې الوتنې لغوه کېږي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سیستم ژر تر ژره فعال شي.
د هوایی چلند ځینې پوهان وایي خراب هوا په ټوله نړۍ کې د پروازونو په وړاندې یو خنډ وي او کله ناکله ډېره ورځ او ورښت د دې سبب کېږي چې هر ډول دستګاوی د لارښوونې له فعالیته ولویږي. دوی وایي د افغانستان جغرافیوي موقعیت هم دا ایجابوي چې د الوتکو د سقوط د خطر او د ستونزو د مخنیوي لپاره هوایي ډګرونه په پرمختللو وسایلو سمبال وي.
د ازادي راډیو خبري مجله.
د پاکستان د مدني ټولنې د ځینو سازمانونو یوه ډله کابل ته تللې چې له بېلابېلو ډلو سره وګوري. دوی د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره وکتل. په عین حال کې د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. تفصیل د ناجیې سپۍ په رپورټ کې.
د پاکستان د مدني ټولنې د سازمانونو شاوخوا لسو غړیو او د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په غونډه کې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د سولې پر لارو چارو خبرې وشوې. د دوشنبه په ورځ له دې غونډې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون وویل تر هغې چې پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي نو په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ممکن نه دی. ښاغلی پختون خبرلانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان د مدني ټولنې غړي او ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه باید په خپلو دولتونو فشار راوړي تر څو د سولې د راوستو او د تروریزم په منځ وړلو کې جدي هڅې وکړي.
د پاکستان د مدني ځوانانو راغلي میټینګونه لرل، اسی ټینګار په همدغه باندې وشول چې نور باید د افغانستان د پاکستان ځوانان یا پارلمانونه باید په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي چې دغه اوسنۍ مشکل له منځه یوسي.
د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې تر پخوا ښې شوې. له دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان خبریالانو او د مدني ټولنې فعالانو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره له غونډې وروسته د پاکستان د مدني ټولنې فعالانو هم ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخه شي. ل دوی څخه یو تن اسمت الله خان وزیر په دې اړه وویل:
موږ د پاکستان نه د مینې د محبت پیغام را وړی دی. موږ به خامخا د یو بل سره په امن کې اوسېږو چې موږ پیس او ریکونسیلیشن چې کوم دا پروسس روان دی پاکستان سره هیلپ کوي شي، ځکه چې موږ په دې شي او پوهېدلو چې که تاسو ښه نه وئ نو موږ کله هم نشو ښه کېدی، او که تاسو آباد وئ او په تاسو کې امن وي نو موږ به هم امن یو، موږ به هم آباد یو.
په دې وروستیو کې له افغانستان سربیره د پاکستان په یو شمېر سیمو کې هم ناامنۍ، انتحاري حملې او چاودنې ډېرې شوې. له دې سره داسې ښکاري چې د پاکستان د مدني ټولنې له فعالانو او غیر حکومتي کړیو سره هم داسې فکر پیدا شوی چې باید له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې صادقانه همکاري وشي. ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان ملکي حکومت هم همدې نتیجې ته رسیدلی، خو دوی لا هم د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو په ارادو شک لري او وایي دوی ښایي د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي.
د پاکستان په خوانې پوځي مشر پرویز مشرف د لال مسجد یا سور جمعه د خطیب د وژنې قضیه کې په ضمانت خوشی سو. د پرویز مشرف مدافع وکیل په اسلام آباد کې خبر اعلان تول چې نوموړی به له پاکستان بهر ولاړ نه سي، بلکې په خپل هیواد کې به پاتوي او په محکمه کې به پر ځان د لګیدلو تورونو دفاع وکړي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې.
د پاکستان د اسلام آباد یوې سیمایزې محکمې د سرو جماعت د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په قضیه کې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف په ضمانت خوشی کړ. د اسلام آباد محکمې نن سهار د قاضیانو د دلایلو تل اوریدلو وروسته د جنرال مشرف په اړه پریکړه خوندي کړې وه چې نن غرمه د نوموړي ضمانت د 2,00,000 روپۍ په بدل ومانه. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف قاضي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پرویز مشرف به هیڅکله له پاکستانه بهر لاړ نه شي، بلکې په خپل هیواد کې به پاتې شي. نوموړی په دې اړه وویل پرویز مشرف به هیڅکله له هیواده بهر لاړ نه شي، بلکې په خپل هیواد کې به پاتې وي او په محکمې کې به پر ځان د لګیدلو تورونو دفاع وکړي. نوموړی اوس په ضمانت خوش شو او زه ډاډه یم چې په نږدې راتلونکي کې به نوموړی د سور جماعت د خطیب د وژنې په دوسیه کې په بشپړه توګه خوشی شي او آزاد بشي. د پاکستان د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی آزادی راډیو سره په خبرو کې د پرویز مشرف د خوشی کېدو په اړه ویل چې نوموړی یوازې په ضمانت خوشی شوی دی او لا یې د قضیې وروستۍ پریکړه پاتې ده.
اوس د ضابطه فوجداري مطابق چې دی نو د ده مقدمه روځي، ټرایل به کېږي او هغه مقدمه به چلیږي. که مقدمه کې به شهادتونه راځي، ابر ریکارډ کېږي، که چېرې هغه شهادتونه د خلاف ثابت کړي شو او داسې مټیریل ایویډنس راغی چې په هغې کې دا ثابته شوه چې جنرال پرویز مشرف دا اقدام کړی دی، نو سزا به ورته ملاویږي.
د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د بلوس مشر اکبر بوکټي د وژنې په دوسیه کې په ضمانت خوشی کړ، خو تر خوشی کېدو سمدستي وروسته د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د لال مسجد یا سور جماعت د عملیاتو پر مهال د دغه مسجد د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په تور د پولیسو لخوا ونیول شو چې نن غرمه په ضمانت خوشی شو. جنرال مشرف د 2000 میلادي کال په جولای کې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې پر سور جماعت د پوځي عملیاتو امر کړو چې په ترڅ کې د دغه مسجد د خطیب ګډون 1,450 تنه وژل شوي او نږدې 50 تنه ژوند نیول شوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان حکومت وایي چې تیلو د بایو د کنټرول لپاره به ډیر ژر له روسیې څخه د تیلو د اخیستلو یو تړون لاسلیک کړي. خلک شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره په بازارونو کې د سون موادو بیې لوړې شوي. معصوم میوند له کابله.
د سون موادو د بیې د لوړېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو له ډېرېدو سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د دې موادو د بیې د کنټرولولو لپاره کوششونه پیل کړي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل له روسیې څخه د تیلو اخیستلو د وترن لپاره به ډېر ژر یو پلاوی د هیواد ته ولاړ شي. نوموړي وایي پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله اوس له دې هیواد افغانستان ته د تیلو واردات هم کم شوي او له همدې امله به په راتلونکي ژمي کې تیل له روسیې څخه واخیستل شي.
وزیر صاحب تجارت صنایع به کشور روسیه سفر میکنه برای خریداری یک مقدار تیل.
په نژدې راتلونکي کې به د سوداګرۍ او صنایع وزیر روسیې ته سفر وکړي. دوی وایي اندازې تیلو د رانیول لپاره چې موږ د ګاز بیا هم کنټرول کړو او په عین وخت کې موږ وتوانی شو چې په کابل ښار کې د تیلو ټانکونو ته تیل هم په ښه او هم په ارزانه بیه ورکړو. سږ کال موږ کوشش کوو چې مخکې تر ژمي 22,000 ټنه نفتي مواد رانیسو. په همدې وخت کې موږ کوشش کوو چې له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړو چې زموږ خصوصي سکتور ته تیل په ښه بیه ورکړي.
شغلی شنواری روسیه ته د افغان پلاوی د تاګنی تاول روسیه څخه راواردونکو تیلو اندازه معلومه نکړل، خو د په خبره ل دې تړون سره به د خصوصي سکتور او حکومت لپاره ل روسیه څخه د پېټرول او ډیزل درانیولو اسانتیاوي برابر سي. د سوداګری او صنایع وزارت معلومات لم خصص کال به هم د کابل شهر په بیلابیل نهیو کې د سون موادو د خرڅلاو لپاره دولتي غرفې ځای پر ځای سي. ل دې غرفو به خلک وکولای سي د سون مواد په ټاکلې بیه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او صنایع خونه د کار هر کله کوي، خو د تیلو د یو شمېر واردونکو له ناوړه ګټه اخیستنې څخه هم اندېښنه لري. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
وطاق تجارت هم دا پیشنهاد کړی چې دولت باید عمومي قرارداتونه د مواد نفتي باید په لاس کې ونیسي او دا څه چې اوس په برجه کې دا وتلدي کېږي او نفت جګېږي د دې حالت نه به موږ راووځو. دا موږ استقبالو که دولت د دې ظرفیت پیدا کړي چې قرارداتونه دولت وکړي ځانه شرایطو له مخې نه او بیا تاجر ورمعرفي کړي او تاجر تیل راوړي.
افغان حکومت په خو هم د ژمی پر رسیدو سره ویلی و چې د سون موادو د بې دلوړې دوه مخنیوي بکوي خو د ژمی پر انجده کېدو سره په ټول افغانستان کې د سون موادو په ځنګړي ډول د تیلو او غازو بې لوړی سیوي د راپورونو لمخه هم د اوس د کابل شهر په بازارونو کې یو لیټر پېټرول له شپېتو څخه تر څلور شپېته افغانیو او یو خروار لرګي له 15000 څخه تر 10000 افغانیو پرې خرڅیږي
لدی رپورټ سره په افغانستان کې د